د افغانستان په وخت د سهار لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې راسر رامین کاکړ همکاري کوي. تر نو اوریدونکو د دې یو ساعت خبرونه ډیره برخه د ازادي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې دغه مجله محبوب شاه محبوب چمتو کوي. خو تر هرغې مخکې یو څو خبرونه لرو. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د غشان د قطر، ناروې او جرمني له استازو سره کتلي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوستا اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. پښپړ خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی چې که په تاوتریخوالي کې کمواله رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت برګون سره به مخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وای
نن د هغه مهلت ورسته ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی، موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنکړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جو پوړي چارواکي له طالبانو غوښتي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوه ته تللی او پرون د پنځشنبه په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شوی د تماس لومړني پلاوی چې د کپ په اومه د قطر د وړاندیز په اساس دوه ته تللی او د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروې او ځین نورو هوادونو لاستاو سره وکتل. حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغاني خبرو کې د یو پلاوی د غوره کولو په اړه له دوی سره سلام مشوره ونکړي نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل یو بیان کې وایي چې دوه ته به پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیمومیت لاندې واستول شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په هرات کې په کورونا وایروس اخته لمړنۍ کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څار لاندې دی. د دې روغتون د انتنی څنګ مشر سید ابراهیم بسیم پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل نوموړي کس ته ویل شوي چې څو ورځې وروسته یو ځل بیا د ماینین لپاره روغتون ته مراجعه وکړي. ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کورونا وایروس د اخته نورو څلورو کسانو روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی. د هرات روغتیا مسؤلین وایي په کورونا وایروس د مشکوکو اخته کسانو د څارنې لپاره تر پخوا زیات امکانات لري. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له بهر څخه هیواد ته راستنیدونکو افغانانو د ماینې لپاره په سرحدونو کې د ځان مینځلو شپږ موقتی مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستو د سمون دفتر وجهه په یو بیان کې وایي دا مرکزونه د یونیسف ادارې لخوا جوړ شوي. په بیان کې ویل شوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا وایروس له ځپل شویو سیمو د راستنیدونکو مسافرو د کنټرول د یقیني کولو لپاره په اسلام کلاب اندر کې د ځان مینځلو د نونسو دایمي مرکزونو د رغونې چاري هم بشپړې شي. د امیر روغتیا وزارت تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس و مثبت موارد تایید کړي دي. ګومان کېږي چې دا ټول موارد له ایران څخه پر استنو شویو کډوالو کې موندل شوی دي. و چا وایي چې په تیرې وونه کې د هغو کډوالو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه هیواد ته رسنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان څلور ولایتونه هرات، نیمروز، غور او کابل او پنځه ویشت ولسوالۍ د خلکو د ډیر تګ راتګ له وجې د کورونا وایروس د سرایت له ګواښ سره مخامخ دي. او دا هم یو څو بهرني خبرونه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ اجازه ورکړي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې په وړم ورځنی توغندیز برید کې دوه امریکایي سرتیری او یو برتانیوي پوځي وشل شو او د برتانیا پولن او ځین نور هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف څوارلس سرتیری ټپیان شو. د امریکا دفاع وزیر او د پاوز لویز دریس او د پاوز لویز دریس په پینټاګون کې په یو خبری کانفرنس کې کڅه هم د دې بریټ پړه پر کوم ځانګړي هیواد یا کومې ډلې وانه چوله، خو وی ویل تهران د هغو جنگیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندیز بریدونه کړي او خبرداري ورکړ چې د دوی پر ضد هر راس اقدام ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر لولس مشر ټرمپ سره خبري کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړي چې ورته اړتیا وي. نو موري دې پښتنه د شپدي اقدام کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي عملی هم شامل وي کنه، په جواب کې ویل چې لومړی توپ پر ایران پلو وسلوالو ډلو وي. او په داسې حال کې چې اروپا اوس د کورونا وایروس د سرایت په برخه کې د چین ځای نیولې، د نړۍ هیوادونه خپل سرحدونه بندوي او د ونډو به مخ پر ځوړ روان دي. د بیلابیلو هیوادونو پر سفر کلک بندیزونه لګول شوي او د اروپای ټولنې مشرانو د خلک پر غونډو د خلکو پر غونډو محدودیتونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې راځي چې په هیوادونو کې چې دا وبا په کې خبره شوي، په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې نږدې 15,000 کسان په دې وایروس اخته شوي او د مړو شمیر له 4,600 کسانو اوښتی دی. په ایټالیا کې په دې وایروس د اخته کسانو شمیر له 2,000 او ایران کې للس زرو وخت او په جنوبی کوریا کې د شمیره 8,000 ته نږدې شوې ده. په هم دیال کې متحده ایالاتو د روپۍ ټولنې لشپږ ویشتو هیوادونو سره په الوتنو بندیز لګولې ده. په فرانس کې به له راتلونکې اونۍ څخه وړکتونونه، ښوونځي او پوهنتونونه بند وي. په داسې حال کې چې د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نور هیوادونو کې ټولې تعلیمي موسسې لا د مخه رخصت شوې دي. د ایران حکومت د کورو د نونس نارو د کورونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پیسو د نړیوال صندوق څخه د 2 میلیارد ډالر پور غوښتنه هم کړې ده. دا ول ترتیب مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دوستانو بیا هم راګرځو خبرونه ته، لکه څنګه چې مخکې ویل د دې یو ساته خبرونه ډیره ورخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده چې په دغه مجله کې تاسو فرهنګي راپورونه، موضوعات، دغه شان ادبي موضوعات اوریدل شي. خو تر دې مخکې یو دوه راپور هم تاسو ته وړاندې کوو. افغان حکومت وی خپل طالبانو ته خبرداري ورکړی چې کټوتی خالی ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. په دې اړه احمد تکل یو راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې کټالبان توتری خالی ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یړغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې بوي. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک پر وروستو ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حمله پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانې مروې امینی پرون پنجشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي. خو که طالبان تاوتریخوالی ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه وځي او پر ضد به یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت ورسته یو ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی، موږ یو ځل بیا طالب وسلوال ته خبرداري ورکوو چې که د تاوتریخوالی د کموالي پریکړې ته دوی اهمیت ورنکړي یا یې له پامه وغورځوي او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به وځپي او د پخوا په شان به پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلی امینی زیاتوي چې افغان ځواکونه د يرغليزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداري ورکړې او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په يرغليز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې وایي چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپل پرونی کتنه کې د سرګندونې وکړې. په خبر پانه کې راغلي چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوي. لبلې خو د امریکا د پاوز یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پاوز د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینیت مکنزي د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزي ویلي چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمی وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د عملی پر وړاندې ځوابیا اقدام وکړي. د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې توغندیز برید وشو چې په ترڅ کې درې تنه پوځیان ووژل شول، دوه امریکایي او یو د برېټانیا او څوارلس نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د دې حملو له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. په دې اړه بیا هم احمد تکل راپور لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د وړ مورزنۍ توغندوی حمله په ځواب کې چې دوه امریکایي سرتیری او یو برتنوي پوځي پکې ووژل شول، پنټاګون ته د ځوابي برید اجازه ورکړې. پنټاګون د دې برید پړه پر ایران پلاو وسلوالو اچولې، په داسې حال کې چې د دې حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی او ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک ملي که څه هم د دې حمله پړه پر ایران پلاوي کتایب حزب الله یا کومې بلې ځانګړې ډلې ونه چوله، خو په ډاګه یې کړه چې د دوی په نظر ایران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندوی برید یې کړی، او خبردار یې ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې متحد ایالات، ایران او هغه ځواکونه چې تهران یې ملاتړ کوي یو ځل بیا په عراق کې دننه د یو بل پر وړاندې درېدلې دي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پنټاګون کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړې ده چې ورته اړتیا وي. اسپر دې پوښتنې ته چې آیا په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حمله هم شاملې وي کنه، په ځواب کې وویل چې لومړیتوب به پر ایران پلاوو وسلوالو وي. لدې مخکې ولسمشر ټرمپ په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې تر اوسه په قطعي ډول روښانه نه ده چې دا کار به ایران کړی وي، او په دې اړه یې هم څه ونه ویل چې د امریکا ځواب به څه وي. متحد ایالاتو پرله پسې ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې په بهر کې د امریکایانو وژل له سرې کرښې د اوښتو په معنا دي او بې ځوابه به پاتې نه شي. ښاغلی اسپر وویل هیچ چاته د امریکا پر اډو د حمله اجازه نه ورکول کیږي، او زیاته یې کړه چې د دې حمله لاملانو سره به هم حساب کتاب وشي. په عراق کې د چهارشنبه ورځې په توغندوی حمله کې د برتانیا، پولند او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف څوارلس سرتیري هم ټپیان شول. نړیوال ائتلاف وایي د دې حمله په ترڅ کې اتلس کاتیوشا ډوله توغندي په عراق کې د امریکا پر تاجی پوځي اډې وشتل شوې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
قدر من اوریدونکو لملتیامو تر دې دمه پرې مننه کوم. تاسو کولی شئ د غراپورونه او خبرونه مو چاوري د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم واوري. یو بل خبره غدا چې نن د ماسپخین له 2 ته 4 بجو پرې د ازادي رادیو نه د ولایت په ولایت کې خبرونه کې موږ له هرات او له بلخ ولایت څخه د کورونا ویروس د خبرېدو او د غشان د نوې کال تیاری او پاره چې تیاری ورته نیول کی کنه پر دې موضوعاتو به هم خبرې وکړو. خو دم شی بعد ازادي رادیو ونیز مجله چې محبوب شاه محبوب چمت کوي نشر ته چمتو ده تاسو خبرونه واوري لملتیامو مننه کوم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې نوې غنې پاوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جاي اوس سریالونه ولیدل ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت ورته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله ازرائیل پارام می سا واخله شاته مګور هیڅ څوک د جړا نشتا یو مزدور په جړغونی انداز وي خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
فرهنګ د بدلون په حال کې دی لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دند پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ته پر خچلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی شهر پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازک سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په مخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د وی زړې ودانې دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختي خو دلته سندره نه بلکې رادیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
لا هوټل چلون کې څه خمه پښتنه وکړه چې په خوابه په هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدی ولی په دغه دود کې لږواله راغلی دی. لا ځان پیژندل او څه ورسته راته وویل.
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دیماده ویني زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامخا چې و ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ.
چې ناتنه ماتنه بل شي نه
ناتنه خوش چلنګ بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځین مشران اوس راډیو ګان شي تاسو راډیو کوڅ
نو راډیو مو کله کله چلنو کله بندو
د خلکو غوښتنه سي ده
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلنه هوټل خلاص او چې راډیو بندي وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وای دلته ګورم دی خلک د سندرو او ریدلو توان نه لري ځکه موټول شان بند کړی دی
دلیل موسیقي د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او شار کې جګړې دي کچیر مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړی
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چرنه وینئ ته به چرنه رادیو چرنه
اوس موږ یې شي نه چولنو
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټل بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي د وای ځکه اوس خلک سندري نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نن محمد زاکر د ټواز دلته می هوټل د غزنی کې ځغبغ په دې لسته چې موږ خبر یو خلک لیک تعلیم وکړي تعلیم لپاره خلک په دغه غاړي په چوي چالي هوټل کې
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګرم لامل سندرین اوري
نو محمد شو وردګ هوټل نو خپل غریبي د کوي خلک جګر خوندې سندره به سره کوم وایي
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولای دی
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی اوس سریالونه پکې شروع دي دا ډیر ډیر هغه پخوانی سندرې واغه شی اوس کم دي نسته نومره
یو بل قسم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست آرام آرامي و هیڅ غم نه وو اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نو مې محمد حکیم ده نو ولی بم نخ خو زو بم زنده شو قراری به ویني بنو مقصد خیر و خیرات به وس خور ټول ګرمونه دي غمونه دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅ خوریدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چاله نکړه
دودیز ټولنه کې ځینی ځانګړي او نالیکلي قوانين وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانين بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینی نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکل قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدی چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثره پښتانه خپل ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کرکټونکو اسد الله خالیز وایي چې ار هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي
د پښتونولۍ خپل خواګم شاو په بازي برخو کې الکتراخم پراتی دي خواګې پدی کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیس قرارداد په خپل ځای خوندي دي که څوک ته سرغړونه کینو د پښتونولۍ نه وځي او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون د پاره غټه سزا ده خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی پښتون د پخوا په پرتله د نوی اثر سره ګډ مزلونه کوي توقع ده چې د پښتونولۍ هغه کم اصول چي دي هغه لا پسې اپډیټ شي هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ درا پورته کېدو لپاره د دې دالا پس پراخ شي او غټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا بنړېوال پاسنی معنی او پیژنې شي پښتون په ژوند مئین سړی دی
په پښتون ولې کې دا سره رواجونه هم شته او په یو شمیر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقوقو سره پټکر دي لکه په بدو کې دنجونو ورکول لیکوال او کرکتون کې انجینر ستان امیر ظهیر وای هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نو د پښتون ولې په قانون کې دنجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځنګړي اصول او انانات لري دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتون خپل ځنګړي او متمرکز حکومت نه لري او دوی مجبور وو چې د خپل ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر په خاني ریشه لري د خپل وخت ګټه خو دا و چې التا د دوه کورنۍ ترمن داسې پیښه شوې چې یو مړ شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي په لزګونو کسان یو بل رفته وجل شوې دي دغه سي قانون بهونه بیا به مشان راټول شو او دغه سي وو چې دواړه به یو بل ته تخپلوي لاس ور غزو دا تخپلوي د پاره ټول رښتیا او داغه چې و دا تخپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتون ولې له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي
پښتونولي داسې یو قانون دی چې د پښتون مشت سیمو د اوسیدونکو نه حال او د ټول انسانيت لپاره پکې حقوق واجب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی پښتونولي قانون د وخت ضرورت سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي په اوسنی وخت کې د پښتونولي د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره پټکر کې دي خپل پښتانه یا یادې سیمه اوسیدونکو کې چیلنجوي پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولي په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي
کسه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکو دي خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل داوی او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولي په قانون لکه جرګه نرخ لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي
د کابل په احمد شاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمد شاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي دوی مشاعري کوي غونډي کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډي هم جوړوي د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو د هنر جاج په نن نه برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرترنګ شول جوړ شول بیرترنګ شول خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تند یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دغه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوڑان دی کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا الته د کرکتنې برخه شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بله لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استراد درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډیره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغنه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژن ځوانان ته ور وپیژن چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ په خپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اغسته لڅ سره مخامخ او خر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي اوس څوک د دې نمایندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو نامتو خلک پکې څوک وو همدغه شان نور ډېر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم هغه غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغې سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه موږ سره خپل تجربه شریک کړي چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شان روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې موږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هماغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو ده، خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکتنه
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي، او دغه ډیر ملګری د دوی منګ هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري، دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نور موضوعات چې کوم دي چې آغاز موږ د ژوند سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نور هم پسې پیاوړی کړو، معیاري کړو، او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب. ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار.
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم. که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاس او کار لري هغه خو بساس له نامه سره اساس له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نیوز موږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاوی د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې په هانس بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد ک د ماشومتوب په اړه راته وای کوم ځکه چې و زکړې د چیرته وکړي
لغمان ولایت کې په دیار لس او دیر شام لیک دیز مریض کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوی په لومړنۍ ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوی په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روحان پولیس کې په دیار لس او پنځه پنځم کال پای ته رسولې بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په دیار لس او دوه شپېتم کال فارغ شوم بیا مې ماستری هم دته ماستری هم دته وکړل
ماستری دې په څوم کال کې
شوم ماستری کې په دیار لس او پنځه شپېتم کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په دیار لس او نه شپېتم کال کې ولی کو هغه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په دیار لس او نه شپېتم کال له ماستری نه فارغ شوم
ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه او له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر خان دی د ساینس پوهنځي کې دته محصل و او د سره د سلیک زره مایو باندې مو ولې باستې دا د او پسنس کې ډیر په دې د برابر مو ته زمون کوونځي ته اته به مونته درې ځې درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زمون استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوي دي اما چې وینې زما د ادبیات سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینا پیدا شو او دا نه اله و چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره زه خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو د پوهنتون کې ناست یم
یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادې کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوی نه پورته وې فسادي وې او دوه نمره فارغ وو نو په هغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه لاست دوله سکاله ته استاد وم د تعلیم تربیه پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وختل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما د اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ته هم ویلي چې زه دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خې په نظر کې ونینه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله غو تشکیل راغې په خپل کې زما معاون یم فورا مې عریضه وکړه او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
په څیر ته خو دلته د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څانګې کې استاد دی پلس ګونه سلګونه تزوایم چې زرګونه ماسیرین مې روزلی د درس او د تدریس خو یو مګر لیک لیکوالی چېړنه دا شان لیکوالی مو کله شروع
کړه زما د غدرې مسؤلیتونه سره ډېر یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې د غدرې مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو غوري تحقیق دی څرنه ده یو څو محقق دی چې لون کوي ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسه ولیکي او نور داسې وړ وړ نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولې اوس په ډېر موافق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو پنځګر باندې ورته خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګا گدایان په نوم باندې رنګا گدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر ښه چاپ شوی تقریبا یو 19 کال کې خو شاله پاینده کې یو څه مې نور هم په لیکلې دي به چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی مې دوه
او دا کتاب
هم شاله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز هم اور باندې لیکلی ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسافت زیات دی مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به هم چاپوم
پوهنځ د څېړنې د برخې راتو وای کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه هم شته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پوانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح نور مقاله ډیر دی د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت یو تالیف دی ولې په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسي د خبرو نه باز موږ دا اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زب د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافي غزل به چې نه وی لیکلې ما بقافي غزل لیکلې دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په دې شوه دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن د کانسپټ په چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعري هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزي
ها
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره به جوهره چې تصویر نه خي مړه جاپان سعودي چل مالګر سره تللی لاڅد او یو ډیر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډېرې لیکل شوې دي
او
ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چا نه لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدل
ها
یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو ترڅنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دې هغه ما یې کړی کوي زه به دا توایم
شاد اول
سپنګر د دې هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تورا
کوش پیشه دیگری برگزینی گوه سپنگرم آقا گدیگر نی نیو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمان بس ارزان است
دیر مننه جناب کوانسر کور ودان چی خپل قیمتي وخت مخترک ژوند اوسی
ایله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننه پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننه زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چشپنا او خاپيري نومي په شریک واورو زرپانا
شپنا او خاپيري نن له سهار تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشي وی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یې ډبر پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانیستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزړې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خصوص په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غاګ شو سه شی وی شنو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنه شپانه بیا غلی شو په حیرانه اخو دې خو وکتل لری په یوې لوی ډبرې یو خپل نازکه پیغله ناشته وا هغه له رنګه تک سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپېری راښکته شوه شپنه وپختل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپېری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بېګاه ته به یې لیوه وخوري خاپېری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شي خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا کړه چې نه وخته کېږي حسنه لیوانې وخوري خاپېری د ډبرې شاته تاو شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپېری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شېبه ځیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپېری خپل زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپېری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډېر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې امدا بستا پسوی خوش پنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسر ډېر لوی او غخان دی او د هغه پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپېری ورته وویل چې همدا پسه د ورکشوی پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غخان دی مګر شپنی ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي خاپېری یو شی به غلی شو بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به خپل پسه حتمی ور پیدا کوي خاپیره بیا لده باری پانا شوا. لسو شیبو روستا خاپیره یو دیر خیرن او پک پسه چه وڑه هم رجیدلی یو پو یوی پخه گرد و راوست. ده پسه پا لیدو ده شپنه پسه را که خوشحالی راغلا او ده پسه پا طرف یه مندکڑا. لپسه ای لاسونه تاو کرل او پا حیران تیایی ورتا وویل. هو هو ام دا گرد زما پسه دایی. خاپیره چی ده کچ نیش پنی صداقت وکود اغای پر سرخ کل کرده او پا تی دو نور غوخان و قیمتی پسونای هم کچ نیش پنی تا وردالی کرل او ورتا یو وایل دروغ مو بدبخته کوی خو پا صداقت او ریختیا ویلو نیک بختی اخستل کیگی.
ده مجلی ورسی برخه ورخمین خیال ده او پا دی برخه کی دکلمشوی شیرون آورو. خاموشی صدا د غوغا غیګ کی څوک سلامتی د بلا غیګ کی. خاموشی صدا د غوغا غیګ کی څوک سلامتی د بلا غیګ کی. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیګ کی. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیګ کی. نزد چاشم و نه سوگ زماش و الحسی مزل ده ده هوا غیگه کی. پا خوشبویه پسی وران زده گرزم جوند لطو مده و چا غیگه کی.
ایزم اپا حق کافر آیارا ده بزرگی کسی دی ورم مخاند ما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله. ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دي پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده بسینو که درزا نشته.
حسینوں
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org